شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم تاسو ډیر ډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوی السلام علیکم دا ډیر ډو د دې سات په خبرونه کې باوراندې ووري چې په قطر کې به نن هم د امریکایي پلاوی او د طالبانو د اساسو ترمنځ د افغانستان د سولې په ارتباط خبرې وشي په دې اړه وړاندې توضیحات درکو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اور
السلام علیکم په پایل کې د خبرونو سرلیکونه د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د ملکی تلفاتو د راپورونو په اړه څېړنه کوي د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاری ته چمتو دی او روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د هیواد ته د مرستې وړاندیز کړی بشپړ خبرونه د افغانستان دفاع وزارت د هغو راپورونو د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې وایي د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې دفاع وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې تایید کړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات کړي دفاع وزارت وایي په دې عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو په عین حال کې دا یادونه هم کوي چې د دې چې هلته د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه څېړنې روانې دي له دې مخکې د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان ویلي و چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېری ښځې او ماشومان دي د هلمند د والي ویاند عمر ځواک هم تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې د دقیق شمیر د معلومولو په هدف یو پلاوی ټاکل شوی دی طالبانو رسمن تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشر تابه شورا مرستیال ټاکل شوی د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماښام په یوه اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د ښه ترسره کولو په هدف شوی دی نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15 نیټه له بنده خوشي شو د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې هر ډول همکاری ته چمتو دی اورزولا فندرلاین د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې وکړې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر هر اړخیز بحث وشو ښاغلي غني د افغانستان د سولې په بهیر کې د اروپایي هیوادونو رول مهم بللی او د دې هیوادونو په تیره د جرمني د همکارۍ څخه یې مننه کړې روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دې هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی کرملین د پنجشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل وینزویلایي سیال سره پر ټلیفون خبرې کړي او د خپل ملاتړ ډاډ یې ورکړی ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی امریکا کانادا د لاتینې امریکا ځینې هیوادونو او یو شمیر اروپایي هیوادونو په وینزویلا کې د مادورو د مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو په مشرۍ له موقت حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی خو روسیه چین ایران سوریه کیوبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړ کوي امریکا تیره ورځ په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه وکړه سپینه مڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تر هغه چې د امریکا په جنوب کې له مکسیکو سره پر پوله د دیوال د جوړولو لپاره د پاموړ بودیجه ورنکړل شي، د فدرالي ادارو د پرانیستو په هدف لنډمهاله جوړ جاړی ونکړي. د سپینې مانۍ ویاندې سارا ساندرز دا بیان پرون په داسې حال کې خپور کړ چې د امریکا په سنا کې د جمهوري غوښتونکو مشر مچ مکنیل او د ډیموکراتانو مشر چک شومر په خپلو کې یو جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره سره وکتل. پرون د امریکا سنا د تړل شویو فدرالي ادارو د بیرته پرانیستو لپاره سیالو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو پیشنهادونه رد کړل. د امریکا یو شمیر فدرالي ادارې د څلور دیرشو ورځو راهیسې تړلي چې دا د دې هیواد په تاریخ کې د یوې برخې فدرالي ادارو تر ټولو اوږده رخصتي بلل کیږي. او وروستی خبر تمه کیږي چې د یونان پارلمان به نن د هغه تاریخي اقدام په اړه رای ورکړي چې له ګاونډي هیواد مقدونیا سره د یونان اړیکې عادي کوي. په داسې حال کې چې پرون د یونان پارلمان پر دې توافق بحث کاوه، د پارلمان مخې ته اعتراض کوونکي راټول شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. اعتراض کوونکو د نن ورځې لپاره هم د یونان د پارلمان مخې ته د اعتراضونو لپاره غږ کړی. د یونان او مقدونیا ترمنځ د شوي تړون له مخې به مقدونیا خپل نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلوي. په مقابل کې به یونان په اروپایي ټولنه او ناټو کې د مقدونیا د شمولیت پر وړاندې له مخالفت خلاص اخلي. دا توافق د مقدونیا پارلمان تایید کړی، خو باید د یونان د پارلمان لخوا هم تایید شي. له دې سره به د یونان او مقدونیا ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر لس کلن کړکیچ پای ته ورسیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې نن به هم په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې دوام وکړي. په کندهار کې روغتیایي چارواکي د پولیو یا د ماشومانو د ګزرند ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره د روان میلادي کال لپاره یو کمیټه جوړه کړې.
ولسوالۍ د کندهار په دې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نیمروز او روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي.
په روزګان کې به سر له نوې اونۍ د ګزرند واکسین په لرې پرتو سیمو کې هم تطبیق شي.
مخه به کمپاین کور په کور به اوس په جماعت یا سایت تو سایت به موږ له خیره سره کمپاین لرو.
د زما رایه زما حق پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نوماندانو د اسنادو د څېړلو پر موضوع بحث لرو. نن په کابل کې د افغانستان د اجرائیه ریاست د دوه مرستیال حاجی محمد محقق په پلوی غونډه شوې ده. مخکې تر دې چې کابل ته ورشو، د دې غونډې په اړه تاسو ته حال درکو. د سولې خبرو ته به تم شو. د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې نن هم د زلمی خلیل زاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دواړه لوري به نن په افغانستان کې د اوربان پر لارو چارو وشغېشي. پرون د خبرو په څلورمه ورځ د طالبانو پلاوی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو پر موضوع ټینګار وکړ او امریکایي لوري تر هر څه مخکې د اوربان مسله یاده کړه. دا خبرې د دوشنبه په ورځ په دوحه کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د دوو ورځو په مخه به وي، خو دا دی نن پنځمې ورځې ته تمدید شوې دي. د افغانستان جمهور رئیس وایي په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نشي کېدای. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یو پراخه ډله داخله وي. ولسمشر غنی د پنجشنبه په ورځ د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې دا خبره هم وکړه چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. جمهور رئیس غنی د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل چې د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز ته راولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نورو موضوعاتو خبرې وشي. د طالبانو د قطر د دفتر په ارتباط لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې هم واورېدل، دا تغییر راغلی دی چې طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي دي د دوی د سیاسي د دفتر مشر په توګه د ملا محمد برادر ټاکل شوی دی. ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی شو. د لزندانه د د خوش کېدو په ارتباط هم زلمی خلیلزاد هڅه وکړې او داسې راپورونه خپاره شو چې زلمی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو د ملا برادر د خوش کېدو غوښتنه وکړه. دی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچي ښار کې نیول شوی و او هغه مهال د افغانستان حکومت ویلي و چې ملا برادر غوښتل د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې مخته یوسي، خو په پاکستان کې ونیول شو. اوس په کابل ته مخه کړو. په کابل کې د حاجی محمد محقق پلویانو غونډه کړې ده. د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق پرون ولسمشر اشرف غنی له کاره ګوښه کړ، خو اجرایه ریاست په یوې اعلامیه کې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت له پریکړو سره په تضاد کې وبلله. د کابل نننۍ غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی. له ده به واورو وصال صاحب، په دې غونډه کې څوک راغونډ شوي وو او څه یې وویل سره؟
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، نن په کابل کې د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت ګوند چې په انتخاباتو کې د ښاغلي اتمر د ټیم پلوي هم کړی ده، دوی نن د ولسمشر د هغې پریکړې په غبرګون کې دلته کابل کې راټول شوي وو چې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې لرې کړی ده. د دغه ګوند محمد نتیقي وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اجرایه ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق د عزل کولو صلاحیت نه لري. دی وایي ښاغلی محقق د ولسمشر په فرمان نه، بلکې د میلیونونو خلکو د رایو پر بنسټ د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ټاکل شوی دی او د ملي والی د حکومت تر پایه به خپلې دندې ته کوي. نو دوی په خبره د حکومت جوړښت د یو سیاسي هوکړې شوی دی. په هغه صورت کې چې دوی وایي چې یو لوری له نظامه حذف شي، نو بل لوری هم خپل مشروعیت د لاسه ورکوي او په دې توګه د ملي حکومت عمر پای ته رسیږي. د ښاغلي ناطقي په خبره ولسمشر باید د ښاغلي محقق په اړه صدر شوی فرمان باید لغو کړي. دا شان دوی دا هم وغوښتل چې د ټاکنو د نهایي پایلو تر اعلان د سیاسي مقررو لیو او ازل لړۍ باید بند شي، او کومې ادارې چې مشر نه لري د سلسله مراتب په پام کې نیولو سره د تری سرپرست وګمارل شي. دا شان د دوی بل غوښتنه دا و چې دولتي امکانات او نهادونه څخه د خپل کمپاین په موخه استفاده نه کیږي.
بله وصال صاحب، د افغانستان اجرایه ریاست هم پرون دغه پریکړه وغندله، لیکن په ورته وخت کې داسې راپورونه خپاره شو چې په خپله ښاغلی محقق به نن خپل دریځ روښانه کړي. د محقق په ارتباط څه ونه ویل شول چې دی به څه ووایي او که نه؟ له غونډې داسې معلومه شوه چې په همدې خبرو به دوی هم اکتفا وکړي.
تر اوسه پورې خو څه نه دي ویل شوي. یوازې تېره ورځ په خپله ښاغلي محقق په یو پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې نن دی خپل دریځ روښانه کوي په دې تړاو. خو داسې ښکاري چې دغه غونډه د دوی په توافق باندې نن جوړه شوې وه او دوی یو لړ خبرې اترې لرلې، او تقریبا داسې ښکارېدل چې همدغه د ښاغلي محقق له ادرسه خبرې هم دي. او دوی دا هم ویل چې په تېرو اتو میاشتو کې د ملي والی حکومت کومه هوکړه چې شوی ده او د هغې له مخې دغه ملي والی حکومت رامنځته شوی، 22 مورده اختلاف کارونه د ولسمشۍ ماڼۍ لخوا نه شوي دي چې دوی ته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي. دوی دا ګواښ هم وکړه که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي نو دوی به بلې ټاکنې باندې غور وکړي چې هغه به د موقت حکومت رامنځته کول وي چې هغه به رامنځته کیږي او بیا به انتخابات هم هغوی سنبالوي او مخته به وړي او دواړه لوري به خپل مشروعیت د لاسه ورکوي. اجرایه ریاست هم ولسمشۍ ماڼۍ هم
په داسې خبرداری په صورت کې چې دوی وایي چې بل حکومت باید رامنځته شي که چېرته د دوی غوښتنې ونه منل شوې. په داسې مهمه غونډه کې د اجرایه ریاست په استازیتوب هم چا برخه اخیستې؟
نه، یوازې همدغه د خلکو د اسلامي وحدت ګوند کم شمېر پلویان ول، دومره ډېر هم نه ول. او یوازې محمد نتیقي چې دغه ګوند سرپرست دی هغه یوازې وینا وکړه. او دوی یوازې همدغه د اجرایه ریاست کومه اعلامیه چې پرون خپره کړې وه د هغه یو څو مهم ټکي دوی هلته بیان کړل، او همدغه اعلامیه په پای کې په غونډې په ګډونوالو هم وویشله او په همدوی باندې دوی تر ډېره حده پورې اکتفا وکړه.
مننه واصل وصال و چې په کابل کې د حاجی محمد محقق په پلویتوب د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند د وی غونډې حال راکوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
په کندهار کې تیر کال د خلکو د نه همکارۍ له امله د پولیو پیښې زیاتې وې. تیر کال په ټول هیواد کې د ګزڼډ 21 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې نه یې په کندهار کې وې. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي د خلکو او اړوندو دولتي ادارو نه همکاري او کور په کور د پولیو پر واکسین د طالبانو لخوا بندیز د دې ناروغۍ د زیاتېدو له لاملونو څخه و. چارواکي سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو ویروس له منځه وړلو لپاره د نوو پلانونو د عملي کولو خبر ورکوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
کندهار په تیر 2013 کال کې د پولیو پلازمینه وبلل شوه او په دغه ولایت کې د پولیو نه مثبتې پیښې ثبت شوې چې د افغانستان په 4 ولایتونو کې ساری نه وو. د کندهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د پروګرام مشر ډاکټر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې کور په کور د واکسین پر تطبیق د وسلوالو د بندیز د خلکو او دولتي ادارو د نه همکاري او په کندهار مرکزی پاتاو کې د پولیو د وایرس د شتون له امله تیر کال په دې ولایت کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیره ډیره وه.
یوازې د عامې روغتیا ریاست هم په تنهایی نشي کولی تر څو دې ناروغۍ ته د پای ټکی کېږدي، یعنی نور ارګانونه هم باید لاس په لاس مور سره کار وکړي. مثلا زموږ د اوبو نمونې تر اوسه پورې مثبت راځي او تاسو ته معلومه د مرکزی پاتاو یو هغه ساحه ده چې موږ د هغې څخه هم نمونه اخلو. خندک د دوهمې ناحیې په منځ کې دلته یو خندک تیر شوی، دغه ځای څخه د اوبو نمونه اخلو او بیا دا استو لابراتوار ته تر څو معلوم شي په دې کې فعال وایرس ته که نشته. نو هغه هم تر اوسه پورې فعال وایرسونه لرو په اوبو کې، علت یې دا شی دی چې تر اوسه پورې هغه پاتاونه په خپل حالت باندې پاتې.
ښاغلی نصرت وایي 2019 میلادي کال کې د ګزن ناروغۍ په وړاندې د واکسین د عملي کولو په تګلاره کې د داسې یوې کمیټې جوړول هم شامل دي چې په مټ به یې تر 300 ماشومانو پورې د پولیو څاڅکی رسیږي.
د ردو کورنیو لپاره جلا یو بله کمیټه ده چې هغه د ورسایټ کمیټې په نامه سره یادیږي، دا وزې په سطح دا جوړه کړې ده. دا هم د 2013 کال په اخیر کې جوړه شوله او د 2019 کال کې موږ نور هم په دې کمیټه باندې کار وکړو. زموږ به دا کمیټه د حوزې څخه ولایاتو او د ولایاتو څخه ولسوالیو ته زموږ اوس پیلن څو ولسوالۍ د کندهار پرې کې نیولې دي او هلمند ولایت، زابل، نمروز، روزګان دا ولایتونه مهم نیولې دي. دا کمیټه بیا د ردو کورنیو سره کار کوي تر څو علتونه یې معلوم کړي او مفته علتونه واضح شي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي بیا د ګزن ناروغۍ د له منځه وړلو په برخه کې د دیني عالمانو، قومي مخورو او کورنیو مشرانو د مرستې غوښتنه کوي.
موږ د دې څخه هیله لرو، د دې سیمې د اوسیدونکو څخه، د علماو څخه، د وسلوالو طالبانو څخه او د غډلو څخه چې هر سیمه کې تر څو پولیو ته اجازه ورکړي، ځکه پولیو یو داسې مرض دی خدای پاک څوک نه مبتلا کوي چې بیا وروسته د هغو کنټرول د طبي لحاظ نه ممکنه دی. نو موږ د عامې روغتیا د کارکوونکو څخه هم هیله لرو چې تبلیغاتي ټیمونه باندې ډېر کار وکړي.
زه وایم که چیرې علما دوی ته دا اطمینان ورکړي چې واکسین 100% ګټور دی او کوچنیان ته هیڅ تاوان نه کوي او هیڅ ډول شرعي ممانعت نه لري، نو بیا خلک زړش کوي چې خپل کوچنیان ته واکسین ورکړي.
پولیو دایمي وایرسي ناروغي ده چې له یو ماشوم څخه بل ته په ډېرې اسانۍ انتقالیږي. د روغتیا پالانو په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي یوازینۍ وسیله د ګزن ضد واکسین دی. تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د ګزن د ټولو سبسو پیښو شمیره 21 ته ورسېده.
په کندهار کې تیر کال د پولیو 9 پیښې ثبت شوې او په روزګان کې تیر کال د پولیو 2 پیښې لیدل شوې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په ټول روزګان کې د پولیو واکسین تطبیق شي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. امریکا پر څو نورو ادارو چې په سوریه کې له جنګیدونکو سخت دریځو ډلو سره مرسته کوي بندیزونه ولګول. د دې موضوع تفصیل عصمت چاروان درکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو په لړ کې پر څو نورو ادارو بندیزونه لګولي. د ایران یو هوایی شرکت او د ارمنستان یو هوایی شرکت په نویو بندیزونو کې شامل دي. د غرض د فاطمیون قولی اردو، د زینبیون قولی اردو او د فارسی ارقشم هوایی شرکت هغه نوي ادارې دي چې د امریکا له لورې پرې بندیزونه لګول شوي دي. په دې لیست کې یو داسې هوایی شرکت هم شامل دی چې مرکز یې د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې دی. د امریکا د خزانه یا مالیه وزارت پرون پنجشنبه ول څلور واړه ادارې د ایران د سپاهي پاسداران له قدس ځواک سره تړاو لري.
بله سروان صاحب، امریکا د دغو بندیزونو د علت په اړه څه ویلي دي؟
د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې د دغو بندیزونو هدف یې د ایران له لورې په سوریه کې جوړې شوې فاطمیون او زینبیون قولي اردوګانې دي چې غړي یې د ایران د سپاهي پاسداران له لورې ګمارل شوي او اکثره غړي یې افغانان، پاکستانیان او په ایران کې نور مهاجر دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې د ایران بې رحمه رژیم په خپله خاوره کې له کډوالو ناوړه استفاده کوي، هغوی له لومړنیو خدماتو لکه تعلیم څخه محروموي او له هغوی څخه د سوریې په شخړه کې د بشري سپر په توګه کار اخلي. د امریکا د خزانې وزارت د ایران پر فارس قشم هوایي شرکت بیا د دې لپاره بندیز لګولی چې په ماهان ایر شرکت پورې تړلی او د قدس ځواک د ملاتړ لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي.
او دا هوایي شرکت سوریې ته الوتنې لري؟
هو، فارس قشم هوایی شرکت د سوریه پلازمینه دمشق ته منظم الوتنې لري. د امریکا د خزانه وزارت په وینا په دې الوتنو کې د وسلو په شمول نور وسایل هم سوریه ته وړل کیږي. امریکا تر دې پخوا په 2011 میلادي کال د ایران پر ماهان هوایی شرکت هم د ورته تور په خاطر بندیز لګولی و.
سروان صاحب مننه. البته په ماهان هوایی شرکت روانه اونۍ جرمني هم بندیز لګولی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا روزگان دا روختی مسئولین وی طالبانو اجازه ور کرده چه دوی تر کنترول لاندی سیمو که دا پولیو واکسین تطبیق شی. تفصیل دا شریف الله شرافت پورا پور که.
چارواکی وای تر اتو میاشتو وروسته وسلوال طالبان دې ته چمتو کړی چې په جنوبی حوزه کې د پولیو واکسین ته مسجد په مسجد اجازه ورکړي. دوی وایي که څه هم دغه عمل د روغتیا وزارت له طرز العمل سره په ټکر کې دی، خو بیا هم مسجد په مسجد به د پولیو واکسین وکولی سي چې زیات شمیر ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغوري. په اورزګان ولایت کې د عامې روغتیا ریاست مشر ډاکټر خان اغا میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت مشرتابه دوې ورځې مخکې له وسلوالو طالبانو سره پر همدې موضوع موافقې ته رسېدلی دی. دی وایي په اورزګان کې به د دغه کمپاین لړۍ په راتلونکې اونۍ کې فیل سي او 1,50,000 هغه ماشومان چې په تیرو اتو میاشتو کې له واکسینه بې برخې وه واکسین به سي.
له نیکه مرغه موافقه داسې شوې ده چې مخکې به کمپاین کور په کور به اوس په جومات یا سایټ تو سایټ ته به موږ له خیره سره کمپاین لرو. راتلونکې هفته کې به موږ دا کمپاین افته کوو له خیره سره.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین د کور په کور مخه نیولې وه او ویلي وه چې نور د روغتیایي مسؤلین نور د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره کړي، خو روغتیایي مسؤلینو بیا ویلي وه چې د مسجد په مسجد د پولیو د واکسین کمپاین ترسره کول دا د روغتیا وزارت له طرز العمل سره په ټکر کې دي. که څه هم روغتیایي مسؤلین د پولیو د واکسین د فیل خبر ورکوي، خو لا هم دغه مسؤلین اندېښنه لري او وایي چې زیات شمېر ماشومان به له واکسینه بې برخې پاتې سي. دی وایي تر هغو به ماشومان له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه ونه ژغورل سي تر څو چې وسلوالو طالبانو د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه نه وي ورکړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې اورزګان میشتې بیا وایي که چیرې د پولیو واکسین مسجد په مسجد ترسره سي نو ماشومان به یې له واکسینه بې برخې پاتې سي او د پولیو په ناعلاجه ناروغۍ به اخته سي.
زما نوم سیپلا دی، د مرآباد اوسېدونکی یم. کور ته که لوی که هغه بېخي کوچنی دی، هغه که نه یم هم یو څوک ورته راایستای سي، که غټ وي هغه خو ورته راوځي. اوس چې زه نه یم بل کوچنی وي هغه نسي ورته راایستلی چې اوس په مسجد کې مسجد زما څه لرې.
کور مې په چلنګر کې دی، نوم فلاجان دی، چې مسجد مې څه لرې غټ خلک نه وي ورن کوچنیان نه ورځي.
زما نوم عبدالباري دی، د پټې د کلاچې. نو خو زموږ لاسرسی نه ورته کېږي، موږ پخوا الکوان کشنیان نشه ورکللای او کور په کور سي موږ ار کشنی ورته راوتلی چې
دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د پولیو واکسین ته کور په کور اجازه ورکړي څو ماشومان یې له دغه ناعلاج ناروغۍ څخه وژغورل سي.
طالبانو ته زه دا وایم چې وروره ایله کوي، دا کار پرېږدي، دا فایده نه کوي. دا زموږ ستۍ ګټه ده چې کوچنیان واکسین چې ناعلاجه ناروغۍ څخه وژغورل سي. نو دا خو
خلکو ته اجازه ورکړي چې دا کور په کور باندې سي.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 د پولیو مثبت پیښ ثبت شوي دي چې 14 یې یوازې په کندهار، روزګان او هلمند ولایتونو کې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زم احمد اعظم ام در وزگان چچنو رساله و سیدون کم پیر خاله کندار کم نور ده نبی رادیو که دغه پیغام دی چې دا نمبرست چراوزی هغه د خلکو توکو کیږي چې اپ حکومت کار کوي ادا چې ما جیرون تنور کو کی چې هغه کډوال دغه دغه سراغلی د جګړو د سیمې سره نور ده هله ده چې د اداري فساد تر کې هغه مرسته دا ورور سره وسلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د ولایت نا آزادی رادیو ته خپل سلامونه ویلی وړاندې کوم، او پس د سلامه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دغه د معلمانو معاشونه د ځنډ او د خنډ لامل شوي دي او په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې د وزارت څخه غواړم چې دا څه رقم رشوت په دې معلمانو باندې وال کیږي چې دغه معاشونه په خپل وخت باندې نه اجرا کیږي او معلمان د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو حکومت دې تباني وکړي دو معلمان و معاشون دی پخپل وقت و پخپل ٹیم مانی اجرا کی. و السلام با احترام.
سلام علیکم، پرید امینین دی کابل ولایت احمد شاہ بابا امین صفحہ. من سے کل غزنی میں گاڑی ربار کو کابل طرح دلارے کی پوچھتی دی حتی ولایت کی گاڑی را پولیس راوی دی درسنے من میں پیسے اخلی دیر ہم تنگی دیر پا را بولتے من میں دیر غلطی لرپوری چاہیا کنا دیر کو جدی خواہش کرو چی دارا مخمیرہ دیو کہ دی پوچھتی دی داخت کر ولایت دی کمانداری مخترین دیر راوی دی من میں پی گاڑی کے دیر درہ پین دیر سوا دری درہ کی اخلی دا خصوصا غزنی میں انہی سمیدان کابل دروازت پر میدان پولیس من دیر پا را بولی. و سلام پی احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې زموږ د اونۍ بحث دا دی چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چې کوم کسانو ځانونه کاندید کړي دي، نوماندان کړي دي، د هغوی اسناد څېړل کیږي. آیا د قانون له پلوه د دغه اسنادو څېړل څرنګه کېدای شي؟ په دې اړه تفصیلي بحث په دې پروګرام کې اورېدلی شي. خو یو یادونه وکړم چې د تخنیکي ستونزې له امله نه شو کولای چې ستاسو را رسېدلې سمسونه ولولو، خو اوس یوه په زړه پورې مسله راخلو. کوم کسان چې ډیجیټلي ټیکنالوژي ډېره کاروي څه اغېز پرې کوي؟ په دې اړه د یوې پراخې څېړنې جزئیات عصمت سروان درسره شریکوي.
په یوه نوې څېړنه کې چې د آکسفورد پوهنتون څېړونکو پر خلکو د ډیجیټلي ټکنالوژیو د اغېز په اړه کړې، څرګنده شوې چې دا ټکنالوژي د ځوانانو پر روحي روغتیا تر نیم سلنې لږ منفي اغېز لري. د دې څېړنې پر اساس چې د ډیجیټلي ټکنالوژۍ د لکونو انسانانو پر معلوماتو یې کړې ده، د بالغو کسانو پر روحي روغتیا له عینکو څخه د نه کار اخیستلو او کم خوبۍ منفي اغېز له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو په پرتله ډېر دی. په نړۍ کې نن سبا په دې اړه ډېر بحثونه روان دي چې ډیجیټلي ټکنالوژي د ماشومانو او زلمکو پر وده او روحي روغتیا څومره منفي اغېز لري. په دې تحقیق کې د امریکا او بریتانیا د 3,500 تنو معلومات تحلیل او څېړل شوي دي. په څېړنه کې څرګنده شوه چې د ځوانانو پر رواني روغتیا له ډیجیټلي ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو منفي اغېز یوازې 0.4 دی، چې تر نیم فیصد هم لږ دی. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر دې د مخدرو موادو او الکولو منفي اغېز په زلونو زیات دی. همداراز د بل چا د زور منلو منفي اغېز تر دې 4 برابره ډېر دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له 2 تر 4 بجو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. او که چیرته تاسو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼې ته ورشئ، هلته هغه مطالب چې د ازادي راډیو له لارې خپرو د هغوی متن لوستلی شئ او مرکې اوریدلی شئ. همدارس د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه هم د ازادي راډیو په ویب سایټ کې اوریدلی شئ. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې زمرایزه ما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د جمهوري ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو